The Lobo Le Maidana.
That was definitely out.
Hara Uni La Azadi Radio. Lade Uniz Program Sara, The Support Ladagara, Shur Wauri, Out Zwar, Tajrubakri.
ورزش دا سلامتی او ایتیاد ترمنز دیوال
سلامونه او درنخت ازادي رادیو درنو اوریدونکو په یوه بلې ونیزي سپورتي خبرونه کې مو هرکلی کوم. زه بختیار ساحل مو تاسې د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه اوري. په دې خبرونه کې به د کرکټ، فوټبال او ځغاستې د بیلابیلو سیالیو په تړاو درته ریپورټونه، خبرونه او مرکې خپرې شي. تر ټولو مخکې درته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لورې د راتلونکي 500 ورځ نړیوال جام لپاره د اعلان شوې لوبډلې په تړاو معلومات درکو. بیا مو د آسیا جام له روانو سیالیو هم خبرو. د خبرونې په اوږدو کې به واورئ چې هند یو بیا پاکستان ته تاریخي ماتې ورکړې ده. د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې له وروستیو ترسره شویو سیالیو هم رپورټ درته لرو. د ځغاستې په سیالیو کې یو نابینا افغان د سرو زرو څلور مډالونه ګټلي دي. د 500 ورځ نړیوال جام د ټراپۍ د سفر په تړاو هم درته وایو چې یاد جام کومو سیمو ته ولېږدول شو او موخه یې څه وه. د خبرونې په دویمې نیمایي کې دا ځل درته د راتلونکي 500 ورځ نړیوال جام لپاره د افغانستان په اعلان شوې لوبډلې د کرکټ د بیلابیلو کارپوهانو او مینوالو نظرونه خپرو. پیلې نړیوال جام ته د افغانستان له اعلان شوې لوبډلې کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د راتلونکي 500 ورځ نړیوال جام لپاره خپله 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. د کرکټ بورډ ادارې په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې په دې جام کې به د حشمت الله شهیدی په لوبډله مشري، د افغانستان لپاره ابراهیم زدران، رحمان الله ګربز، رحمت شاه، ریاض حسن، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان، عبدالرحمن، نور احمد، مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی او نوین الحق لوبه وکړي. دغه راز په اعلان شوې لوبډله کې ګلبدین نایب، شرف الدین اشرف او فرید ملک بیا د احتیاطي لوبغاړو په توګه شامل شوي دي. افغانستان به په راتلونکي نړیوال جام کې خپل لومړی سیالي د اکتوبر په 1 نیټه د بنگلاديش پر وړاندې ترسره کوي. په دې تړاو د خبرونې په دویمې نیمایي کې د کرکټ د کارپوهانو او څارونکو بیلابیل نظریات هم درته لرو. د آسیا جام د سوپر فور په پړاو کې تر دې دمه د هندوستان لوبډله مخکښه ده. یادې لوبډلې وکړای شول چې پاکستان او سریلانکا ته ماتې ورکړي او د نمرو په جدول کې لومړی مقام ونیسي. دغه راز بنګلادیشي لوبډله بیا له مخکې تګ محرومه شوې ده. نوموړې لوبډلې پاکستان او سریلانکا ته خپلې سیالۍ وبایللې. پاکستاني لوبډلې بیا خپله لومړۍ لوبه له بنګلادیش وګټله او هند ته یې وبایلله. همدارنګه سریلانکا بیا یوه سیالي هند ته بایللې او له بنګلادیش یې ګټلې ده. د پاکستان او هند د سیالۍ او آسیا جام په تړاو د لا بشپړ معلوماتو لپاره دا ریپورت واورئ چې سالم احمد صالح وړاندې کوي.
هندوستان یو بار بیا په کرکټ کې خپل سرسخت سیال پاکستان ته لویه ماتې ورکړه. دواړو هیوادونو دا ځل په آسیا جام کې سره سیالي وکړه چې تر ډیرو اورښتونو وروسته هم سیالي پایله ورکړه او هند وګټله. دغه سیالي د رواني سپتمبر میاشتې پر 10 نیټه پیل او پر 11 نیټه پای ته ورسېده. د کرکټ آسیایي شورا وروسته له هغې چې په سریلانکا کې سخت ورشتونو په ګروپي پړاو کې د هند پاکستان سیالي اغېزمنه کړه، پریکړه وکړه چې په سوپر فور یا د څلورو غوره لوبډلو په پړاو کې به د پاکستان او هندوستان سیالۍ ته یوه اضافي ورځ هم ځانګړې کوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د سپتمبر میاشتې پر 10 نیټه سیالي پیل شوه. پاکستان په چوه ګټله او توپ اچونه یې غوره کړه. دا ځل د پاکستان چټکو توپ اچونکو د هندي توپ وهونکو په وړاندې هغه څه اغیزناک باولنګ ونه کړ لکه په خوا چې کړی وو. شبمن گیل او روهیت شرما په دې ورځ نیمه سلیزې ووهلې او بیا د شاداب خان او شاهین شال لوري وسوځېدل. په دې ورځ د لوبې 24 تاورونه ترسره شول چې هند د 2 وکټو په تاوان 124 منډې کړې وې. ورشت په دې ورځ د سیالۍ غزیدو ته اجازه ورنه کړه. دواړو هیوادونو د سپتمبر پر 11 نیټه له هماغه ځایه سیالي پیرته پیل کړه چې په کوم ځای کې درېدلې وه. ویرات کوهلی او کیل راهول د هند لپاره توپ وهنه پیل کړه. دواړو ورو ورو پاڼې وغځوله چې په پیل کې یې ناس وزیدلې پاتې شول او دواړو سلیزې ووهلې. هندوستان په 500 اوورونو کې پاکستان ته د 350 منډو هدف ورکړ چې دا ډېر لوړ هدف و. یادې لوبډلې ته ویرات کوهلی 122 او کیل راهول 111 منډې وکړې. کیل راهول چې د ټاپونو له کبله ډېر وخت له ملي لوبډلې لرې وو، تر بیا راستنېدو وروسته د لومړۍ سلیزه وه. ویرات کوهلی بیا په یو ورځنیو سیالیو کې 24مه سلیزه هم ووهله. هغه د سچن تندولکر د ریکارډ ماتولو ته لا نږدې سو. تندولکر په یو ورځنیو سیالیو کې 9 سلیزې وهلې دي. پاکستان د دې هدف په دوام ایله 128 منډې وکړې چې د کرکټ د کارپوهانو او پاکستانی ټیم مینوالو له سخت غبرګون سره هم مخامخ شول. د دوی په اند د دومره یو اړخیز لوبې تمه نه درلوده. د یاد لوبې د غوره لوبغاړي جایزه ویرات کوهلی ته ورکړل سوه. په دې لوبه کې د توپ اچونې له اړخه هندی ورو توپ اچوونکی کلدیپ یادو ښه وځلید چې 15 پاکستانی لوبغاړي وسوځول. دغه راز جسپریت بومرا چې ډېر وخت د ټپونو له کبله له لوبډلې بهر و، یو وار بیا ښه توپ اچونه وکړه او د هندي لوبډلې د چټکو توپ اچونکو برخه ورسره لا پیاوړې سوې ده. د کرکټ نړیوالې او آسیایي شورا په وروستیو څو تورنمنټونو کې پاکستان او هندوستان 15 ځل سره مخامخ سوي دي چې یوه سیالي پاکستان او درې هندوستان ګټلې، یوه بیا د باران له کبله نه ده ترسره سوې. د روان آسیا کپ سیالیو په ترڅ کې د سوپر فور سیالۍ لا هم دوام لري او احتمال ډېر دی چې هندوستان او سریلانکا د یاد جام د سیالیو پایلوبې ته لاره پیدا کړي، خو پاکستان هم د دې چانس لري چې پایلوبې ته ووځي. افغانستان او نیپال بیا هغه دوه هیوادونه و چې د ګروپي پړاو دواړه سیالۍ وبایللې او له مخکې تاک پاتې سول، او بنګلادیش بیا په سوپر فور پړاو کې خپلې لومړنۍ دوی سیالۍ پاکستان او سریلانکا ته وبایللې او درېیمه سیالي به له هند سره کوي چې پایلوبې ته له رسېدو پاتې سوي دي.
افغانستان ته د کرکټ نړیوال 500 جام د ټراپی سفر هم بشپړ شو. یا د ټراپی اوازې په کابل او بلخ ولایتونو کې نندارې ته وړاندې شوه. د غراز د کرکټ بورډ د کارمندانو پخوانی او اوسنی لوبغاړو ترمنځ هم نندارې ته کېښودل شوه. دا چې افغانستان ته د یاد جام د سفر نور ارزښت په څه کې دی، په دې رپورټ کې له خاطر پردیس څخه اورو.
افغانستان ته د نړیوال جام سفر بشپړ شو. د کرکټ نړیوال شورا د 500 نړیوال جام د ټرافي سفر افغانستان ته بشپړ شو او دغه ټرافي بیرته متحده عربي امارات ته ولېږدول شوه. دا دریم ځل دی چې د کرکټ نړیوال جام ټرافي افغانستان ته وړل کیږي. د کرکټ نړیواله شورا هر ځل تر 500 نړیوال جام وړاندې د دې ټورنمنټ ټرافي د نړۍ مختلفو هیوادونو ته د نندارې لپاره لېږدوي. د یادې شورا د رپورټ پر اساس سکهل د دې ټرافي سفر له اتموسفیر څخه پیل شو چې لزمکې څخه 1,00,000 فوټه پورته وړل شوی و، او له هغه ځای بیا د هندوستان په احمد آباد ښار کې نریندرا مودي کرکټ لوبغالي ته ښکته شو. دا سفر د جولای میاشتې له لومړۍ نیټې پیل شوی دی چې د سپتمبر 23 بشپړ شي، او ټرافي به د وروستي ځل لپاره بیا هندوستان ته ولېږدول شي. دا ځل په پلان کې ده چې دا ټرافي د افغانستان په ګډون تر 100 په زیاتو هیوادونو کې نندارې ته وړاندې شي، چې په دې کې فرانسا، امریکا، هالند، پاکستان او ګڼو نورو هیوادونو ته دا ټرافي وړل شوې ده او پاتې نورو ته به هم سفر وکړي. افغانستان ته بیا دا ټرافي د سپتمبر په 10 نیټه وړل شوې وه او د سپتمبر په 8 نیټه ناوخته بیرته عربي متحده امارات ته ولېږدول شوه. د افغانستان کرکټ بورډ وایان سید نسیم ساده د دې سفر په تړاو ازادي رادیو ته وویل،
2023 کال نړیوال جام ټرافي نن سهار افغانستان ته راوړل شوه د یو لوړ دولتي پروتوکول سره. د افغانستان کرکټ بورډ ته بدرګه شوه. هلته د یو لړ مراسم وروسته قرار ده چې د افغانستان زینو تاریخي سیمو ته وړل شي، چې په دغه تاریخي سیمو کې د کابل ولایت زینو تاریخي سیمې دي او د کابل ولایت ترڅنګ یو بل ولایت دی چې هلته به هم د ټرافي وړل کیږي.
د ښاغلي سادات په وینا لومړی جام د دارلمان ماڼۍ مخې ته نندارې ته کېښود. د غراز د پغمان باغ بالا ماڼۍ او ماهی پر غونو ته هم یاد جام یوړل شو چې ګڼو لیدونکو یې هم ننداره وکړه. د نوموړي په خبره تر کابل ور هاخوا یوازې په بلخ ولایت کې دغه ټرافي په روضه شریف کې نندارې ته کېښوده، او تر هغې وروسته یې جام بیرته د کرکټ نړیوال شورا مرکزی دفتر ته ولېږه. د کرکټ په مسایلو پو ابراهیم مومند وایي د کرکټ نړیوال شورا دا کار د یو باور له مخې کوي چې د افغانستان په کرکټ بورډ لري. د هغه په خبره افغانستان ته دغه جام وړل د کرکټ نړۍ ته یو ځانګړی پیغام ورکوي. مومن زیاتوي،
په پند باندې د دې راوړل په دې معنی چې دا په ټولو ولایتونو کې یا په غټو ولایتونو کې وګرځول شي، او دغه جام دپاره د لوبډلې سره د مینوالو ملاتړ او مینه، او دغه جام ته د لوبډلې او د هیوادوالو آمادګي، تیاری او سپورټ دره ژوندی شي، او څنګه کې کرکټ بورډ ته هم یو مسولیت ور په غاړه کې چې د نړۍ نور هیوادونه څه کوي او افغانستان باید څه وکړي. افغانستان دغه جام ګټل لپاره باید یو ورځ ګټل لپاره مټې را بډوي.
په ورته وخت کې به یو شمېر افغانان دغه جام وړل افغانستان ته ښه کامیادوي. خو د افغان کرکټ بورډ نه په روان نړیوال جام کې د یوې ښې او غوره لوبډلې د ټاکل کېدو غوښتنه کوي. د کابل اوسیدونکی خالد وایي،
د نړیوال جام د ټرافی راوړل افغانستان ته واقعا دا یو ښه خبر دی چې سهار زموږ په ښه خبر پیل شو. تمه دا ده چې یو ورځ به د نورو هیوادونو لوبغاړي افغانستان ته راشي، او کرکټ بورډ نه مو غوښتنه ده چې د نړیوال جام لپاره یو منظم لوبډله، یو قوي لوبډله ولیږي.
د بلخ اوسیدونکی رفی بیا وویل،
خلک ډیر واقعا ورته خوشحاله دي، دا یو افتخار دی ټول افغانستان خلکو ته. زه خپل دی یو افغان په صفت د افغانستان کرکټ ملي ټیم واقعا سپورټ کوم، حمایت کوم، لوبې ګورم، او د کرکټ بورډ او د سلیکشن کمیټي څخه مې هیله ده چې د افغانستان د ملي ټیم په انتخاب کې ډېر غور وکړي.
افغانان په داسې حال کې له کرکټ بورډ نه د روان نړیوال جام لپاره د یو غوره لوبډلې غوښتنه کوي چې د کرکټ ملي لوبډلې په تیر آسیا جام کې د پرله پسې ماتو سره د ډیرو افغانانو غبرګونونه راوپارول. د کرکټ نړیواله شورا هر کال د نړیوال جام سفر د نړۍ ځینو لرغونو سیمو او هغه هیوادونو ته چې د دې شورا سره غړیتوب لري پیلوي. دا دریم ځل دی چې افغانستان ته د کرکټ د نړیوالو لوبو کپ وړل کیږي. لومړی ځل په 2015 کال کې دغه جام د یوې ورځې لپاره افغانستان ته وړل شوی و. بیا په 2019 کال کې د کرکټ نړیوالو سیالیو جام د افغانستان پلازمینې کابل، بامیان، هرات او کندهار ولایتونو ته وړل شوی و، او درې ورځې مینوالو ترې لیدنه کړې وه.
پا ورزش کولو ل نشئ موادو ځان وساتئ.
اوس د افغانستان د کورنیو سیالیو په تړاو، د افغانستان د کورنی کرکټ د فرست کلاس سیالۍ وروستۍ مرحلې ته رسیدلې دي. سکال په فرست کلاس سیالیو کې څلور لوبډلې یو د بل پر وړاندې لوبې کوي چې هندوکش سترایکرز، مای پر ستوري، میوند اتلان او پامیر لیجنډز لوبډلو په نوم نومول شوی دي. تر دې دمه د نمرو په جدول کې د هندوکش سترایکرز لوبډله په اول مقام کې ده، او میوند اتلان بیا دویم مقام لري. که څه هم څرګنده نه ده چې پایلوبه به څوک لوبوي، خو تر ډیره احتمال دا دی چې سترایکرز او اتلان به په پایلوبه کې ولوبیږي. تر دې دمه په دې سیالیو کې د منډو جوړونکو په ډله کې عبدالمالک مخکښ دی. هغه 621 منډې کړي دي چې اوسط یې له 500 منډو زیات دی. د غراز رحمان الله زدران 404 اویا، او بهیر شاه محبوب بیا 409 منډې کړې دي. د وکټ اخستونکو په ډله کې بیا نوید زدران تر ټولو مخکې دی. هغه په 9 پاړیو کې 13 وکټې اخیستې دي، او نسیم منګل بیا 44 لوبغاړي سوځولې دي. د غراز عرب ګل 21 وکټې ترلاسه کړې دي. باید وویل شي چې د دې سیالیو پایلوبه د سپتمبر په 12 نیټه په پلان کې ده. اوس د زغاستې له سیالیو، د زغاستې په څلورو سیالیو کې افغان نابینا لوبغاړي ولی محمد نوري د سرو زرو څلور مډالونه ګټلي دي. ښاغلی نوري ازادي راډیو ته پر لیږلي پیغام کې ویلي دي چې یاد سیالۍ په جرمني هیواد کې ترسره شوې چې د 21 هیوادونو 1500 لوبغاړو پکې ګډون درلود. نوموړی به د لامبو وهلو په سیالیو کې هم برخه واخلي. باید وویل شي چې ښاغلی نوري تر دې وړاندې هم د زغاستې او لامبو وهلو په بیلابیلو سیالیو کې ګډون کړی و، او اتلولې ګټلې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مشر احمد الله وسیق ازادي رادیو ته هغه خبر رات کړ چې افغانستان نه به 12 تنه خزینه ورزشکاران آسیایي لوبو ته استوي. نوموړي په دې تړاو ازادي رادیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي دي چې دغه اعلامیه د اولمپیک او تربیت بدني لخوا نه ده خپره شوې. له دې وړاندې رویټرز خبري اژانس د افغانستان اولمپیک ملي کمیټې لخوا د یو بیان په خپرولو سره راپور ورکړی و چې د طالبانو تر کنټرول لاندې اولمپیک ملي کمیټه به آسیایي لوبو ته 12 خزینه لوبغاړي ورستوي. خو احمد الله وسیق بیا دا ومنله چې له افغانستان به په دغه سیالیو کې 133 ورزشکاران لنجونو پرته ګډون کوي. آسیایي لوبې د روان سپتمبر میاشتې له 28 نیټې څخه د اکتوبر 3 نیټې پورې د چین په هانګ ژو ښار کې ترسره کیږي. فلیپین د فوټبال په یو دوستانه سیالۍ کې افغانستان ته ماتې ورکړې ده. د افغانستان او فلیپین د فوټبال ملي لوبډلو ترمنځ دغه دوستانه سیالي د سپتمبر په 12 نیټه ترسره شوه چې 2-1 پر وړاندې فلیپین وګټله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رپورټ له مخې یاده سیالي د فلیپین په مرکز کې ترسره شوه چې فلیپین 2 او افغانستان 1 ګول واه. وروسته له هغې چې د فوټبال ملي لوبډلې لپاره نوی روزونکی ګمارل شوی دی، لوبیز سفرونه یې زیات شوي دي. تر دې وړاندې افغانستان د بنگلاديش ملي لوبډلې پر وړاندې هم 2 سیالۍ ترسره کړې وې چې دواړه په مساوي توګه پای ته رسیدلې وې. بل لور ته د افغانستان د 30 کلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د آسیا جام د مقدماتي سیالیو په ترڅ کې خپلې دوه سیالۍ بایللې او یوه یې مساوي کړې ده. یادې سیالۍ چې په ازبکستان هیواد کې ترسره شوې، افغانستان خپله لومړۍ سیالي له کوربه ازبکستان سره ترسره کړه چې 8-1 پر وړاندې وبایلله. د غراس په دویمې سیالۍ کې بیا ایران ته 4-0 په مقابل کې ماتې ومنله. همدارنګه په دې سیالیو کې افغانستان له هانګ کانګ سره خپل وروستۍ سیالي مساوي کړه او په دې سره یې د آسیا مقدماتي سیالیو په ترڅ کې خپل سفر هم بشپړ کړ.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، وس د خبرونې په دویم نیمایي کې یو. د خبرونې په پیل کې مو د یادونه وکړه چې د کرکټ بورډ ادارې تازه د نړیوال جام لپاره خپل 15 کسیز لوبډلې اعلان کړې ده. په اعلان شوې لوبډلې کې تر اوږده ځنډ وروسته یو وار بیا چټک توپ اچونکي نوین الحق ته ځای ورکړل شوی دی. نوین تیر کال 20 ورځ نړیوال جام څخه مخکې پریکړه کړې و چې تر یاد جام له یو ورځنیو سیالیو دمه کوي او تر دې جام وروسته به بیا راستون شي. هغه بیا تر دې دمه نو غوښتل شوی. په وروستیو کې د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان تر آسیا جام وړاندې د پاکستان پر وړاندې لوبلړې ته د لوبډلې د اعلان پر مهال وویل چې نوین په لندن کې د ځینو ټپونو له امله درملنه کوي او چې روغ شي بیرته به ملي لوبډلې ته راستون شي. دغه راز عظمت الله عمرزی هم لوبډلې ته ورستون شوی دی. په اعلان شوې لوبډلې کې ځینې مهم لوبغاړي نه دي اخیستل شوي چې له همدې امله خلکو بیا نیوکې کړې دي او تر څنګ یې د کرکټ ځینې کارپوهان بیا دا انتخاب ډیر ښه بولي. په همدې تړاو مو د کرکټ د څو کارپوهانو لنډ لنډ نظرونه درته راخیستي دي او دلته به درته خپاره شي. خو پایل کې د کرکټ بورډ د ویان سید نسیم سادات هغه پیغام درته خبرو چې د اعلان شوی لوبډلې په تړاوي ازادي رادیو ته را لګلې ده.
د افغانستان کرکټ بورډ غوراوي کمیټه نن د سپتمبر په 14 نیټه د چهارشنبه په ورځ د کرکټ بورډ په مرکزی دفتر کې د راتلونکي 2023 کال 15 ورځ نړیوال جام لپاره ملي لوبډلې اعلان کړه. تنه کمرغه ځینې لوبغاړي چې ټپي وو هغه هم لوبډلې ته راګرځېدلې دي او اوس صحتمن شوي دي. په دغه لوبډله کې د لوبډل مشر حشمت الله شهیدی ترڅنګ ابراهيم زدران، رحمان الله ګورباز، رحمت شاه، ریاض حسن، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علي خیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان، عبدالرحمن، نور احمد، مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی او نوین الحق تکل شوی دی. او همدارنګا په ریزرو لیست کې بیا ورسره ګلبدین نائب، شرف الدین اشرف او فرید ملک تکل شوی دی. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به خپل لومړی لوبه د اکتوبر په 8 د بنگلاديش په وړاندې تر سره کوي او د هغې وړاندې به دوه تمریناتي لوبې، وارم اپ لوبې د سریلانکا او ساوت افریقا سره چې لومړی لوبه به د ساوت افریقا خلاف او دویم لوبه به د سریلانکا خلاف دا به هم تر سره کوي. مننه.
او اوس راځو د کرکټ د څارونکو نظرونو ته. د کرکټ ملي لوبډلې له پخوانی لوبغاړي او روزونکو دولت خان احمدي څخه مو پوښتلې دي چې ولې سلیم صاحب له لوبډلې کې نول شوې ده او دویمه پوښتنه مو ترې دا کړې ده چې د عظمت الله عمرزی او عبدالرحمن رحماني پر ځای چې دواړه ځوان به تجربه الراونډران دي، د یو تجربه لرونکي الراونډر اړتیا نه محسوسيږي؟ هغه په جواب کې داسې ویل دي.
بالکل، د تا نظر سیدا تر یو حده پورې ډیر سم ده، ځکه لوبي سيدي غاټي لوبي دي او کسان چې له ټیم سره ډیر وخت وساتل سو دا امید کې د سندغال کان په ورکه په ویشیا کپ کې خو هغه کان چې دی ډیر زیات په بنچ باندې کې ناشیدل، اټس اعتماد او ټرست پیونه سو په دغه ځای کې سیدا مهنګي سیدا د کوچز او د سلیکشن کمیټې ترمنځ په کار ده. که کوچ نه غواړي نو کوچ بیا په بنچ کې نه ولای سي، ټیم کې نه لوبي. نو د ما په نظر باندې کوچینګ سټاف سیدا په دې کې ډیر مهم رول لوبولی په دې سلیکشن کې. هغه کسان چې دوی نه غواړي چې په 11 سکواډ کې شامل کینو په بنچ باندې ولې کینی، په بنچ باندې هغه کسان باید دوی کینی چې هغه د سبا د لوبولو چانس هډ کوچ ورکړي. نو د ما پان باندې دا ډېر یو ښه خبره ده چې یو ایکسپیرینس آل راونډر له دوی سره ضروري و. دې کې زه د سره اګریم بالکل، ځکه چې موږ ولیدل چې تجربه سره څومره مهمه ای او په شاکت کې دا موږ ته په ثبوت باندې ورسېده. نو دوی ته په کار اوسي یو راونډر کم از کم ایکسپیرینس راونډر وای او نور فاست بالینګ ما پان باندې ښه سلیکټ شوی، ځکه به دې فاست بالینګ باندې بسیدا هډ کوچ او کیپټان سیدا په دې باندې اعتماد او ټرست وکي چې په یو لسکسې لوبغاله کې شامل کی. نور لوبغاله سیدا بیلانس کاری خو څو مشکلات سره بیا مونږ مخ یو لکه هغه مونږ درې بیټسمینان سي یو قسم لوب په ځای کې کوي هغه مونږ چیس ته ډیر په مونږ باندې زیاتې منډې جوړول او زیاتې منډې چیس کول به مونږ لپاره بیا سوزمنې سوند سره به مخ کیږو هغه ځای کې سده وس د مونږ د راونډر یو کمای ما غځي کې محسوسيږي سالته باید د بیټینګ کړی وای او په یو څو وخت کې منځ کې بالینګ کړی وای نو د یو آل راونډر سده ډیر ضروری ده او سلیم صافی باندې او په دې خره باندې ولې ټرستونه سو ولې لوبي ورنه کول سوی د دې بال سلیکشن نه خه جواب له کوچینګ سټاپ سره
بل ورته بیا د کرکټ د چارو بل شنون کې واصل صافی اعلان شوی لوبډله متوازنه بولی هغه وایي د هندستان په تجارتی سیالیو کې زمونږ ګڼ لوبغاړي لوبیدل او خې لوبي کړی دي د خاغلی واصل په باور نوین الحق راشد خان او نور احمد به د افغانستان لپاره په دې نړیوال جام کې مهم لوبغاړي وي چې د هندستان په کنډیشن کې و لوبيږي هغه زیاتوي
د افغان کرکټ بورډ سلیکشن کمیټې نن راتلونکي نړیوال جام لپاره چې په هندستان کې ترسره کیږي لوبډله انتخاب کړله یو بهترین لوبډله انتخاب کړی دا هندستان وکټو ته پکاتو او زبوق انتخاب د سلیکشن کمیټې بهتري نه دي پرسته یو کې آی اف ایل کې د نوین زلیدل د نور احمد زلیدل او د راشد زلیدل او په دغه وکټو باندې نړیوال جام تر سره کیدل او د دوی شتون په لوبډله کې د نوین راتګ یو بیسټ خبر دی خه خبر دی الله دی و کې چې صحت مند وي او لوبيږي همداسې په لونرانو کې زموږ عظمت الله او مرزي بیر تراتګ لوبډل ته خدای دی و کې چې ټپونه یې خوي او لوبيږي نو هغه د لوبډل ترکیب بالکل مناسب او برابر دی نو کچرته د همدغه سکواډ نه همدغه لوبډل نه یو لس بیسټ انتخابیږي د لوبیدو لپاره د وکټو ته پکاتو سچويشن او حالات ته پکاتو باندې او بیسټ 11 لوبيږي نو امید شته چې موږ خېلو به تر سره کو په نړیوال جام کې او خه لوبډل سره خلو به وکاو حتی تر دې چې ماته ورکو ورته نو کچرته په همدغه سکواډ نه 11 یا بیسټ 11 برابر شي او په غوي باندې اعتماد وشي او پر لپسې ولو بول شي نو امید شته چې خه نتیجه به ورکی د پخوا په شان بیا غ تکرار برامنست نشي چې د ریزرو نه د لوبډل کې چې کم استعدادونه شتون لري د هغوی پښتون کې د ریزرو نه لوبغاړي راخستل کیږي او بیا لوبډل کې اچول کیږي ولته لوبول کیږي نو که دغه ترتیب او ترکیب د لوبډل خراب نشي نو امید شته دغه کم انتخاب چې شوی د لوبډل او دغه نه بیسټ 11 د حالاتو وکټ ته پکاتو باندې چې هلته تخنیکی کسان روزن کی کپتان او سینیئر لوبغاړي پښتون کې لوبډل انتخاب شي 11 یو لس کسيزن امید شته چې خېلو به تر سره کو د افغانستان د بریا په هله
دا کرکټ د لوبي بل شنن کې او سپورتي خبريال ابراهيم مومن بیا د نبيل حق ټاکنه مناسبه نه بولی د نموړي په باور د سلیم صافي او وفادار مومن په څیر چټک توپا چون کې تارتیا وچی د لوبدلې ملا ور وټړي خاغلی مومن زیاته کړي نبيل حق تشلوريزو سیالیو ځانګړې توپا چون کې د خو په اورزنیو سیالیو کې ټاکنه افغانستان د ګټنه رسوي هغه وای
کلوبل تو ګورو بدل لوبدل نه دا خلوبدل انتخاب شوی دا په پایل کې کوم لوبغاړي دي په غو باندې باور شوی دی دغه خبره ده گربز شو ابراہیم شو ریاض شو رحمت شو حشمت شو پخپرا کپتان دے اکرام ہز اے بیک اپ وکٹ کیپر پتو گوانے چدا کال دو کال کی گلو بلسر مل دے نبی دے مجیب راشد د نور احمد انتخاب او لو بدل بڑے مهمی پدی وکٹو بانے د سلورم سپنر پتو گوانے فاسٹ بالنگ کی مسالہ وا او مسالہ دا او مسالہ وئی مشکل وئی زمنگا چکم فاسٹ بالر پکارو بدبختانہ اگر فاسٹ بالر رانہ گئی ٹیم تا او منگا بیا دیو کمزوری فاسٹ بالنگ سرزو دیو وڑا فضل حق ٹپی دے او اسما پا آن بانی اسما سونا معلوماتی کم ڈاکٹر تا ہم ریفر شوے دے څنګه نوین چیر اوستل شوی دی د دوایا دو نیم کالو انتظار روسته زل بیا نو هغه په ونده کې دومره خاص کارکردګینه دا کړی او هغه ټول کیریر په ټی 20 لیګونو باندې تیر شوی دی او د ټی 20 یو سپیشلیست او بهترین آپشن دی د افغانستان لپاره خو په ونده کې مونږ لا هغه څخه خبر رانلرو او کوم ضرورت چې مونږ لرو په ټیم کې مونږ فاسپلر ته ضرورت
نو په دې سکواډ کې مونږ فاست بالر ته ضرورت درو. بدبختانه نوین یو میډیم فاست بالر دی چې هغه کټری کوي او هغه هغه وخت کې په درد خوړل کیږي چې کله یو بیټسمین رنزونو پسې ځي او هغه سلوور بانول کوي، ډیسیو کوي بیټسمین، دوکه کوي، په هغې باندې هغه وکټې اخلي او د دې وجنه په ټی ټوینټي کې د دنیا بهترینه بالرانو کې هغه شمېرل کیږي. زما په اند باندې په ون ډے سکواډ کې یوازې اخیستل د فیسبوک او د مینوالو د خوښۍ لپاره وو چې کوم لیګونه غلو بولی دي او کوم لیګونو کې هغه کارکردګي کې داغه پاساس باندې راوستل شوی دی. په خپل ځنه پیغام چې اسد د دې لپاره لوجیک یا منطق څه دی چې آیا نوموړي ته د ایشاکپ معلومات نه وو، نوموړي ته د پاکستان سره بنگلاديش سره د لوبو معلومات نه وو، نوموړي ته راتلونکي ورلد کپ معلوم نه وو چې هغه وفادار او یا هغه سلیم صافی د سکواډ ته راوسته. نو د خپل یو سوال دی چې څو میاشتې مخکې د تور سیریزون لپاره دغه تشه په فاست بالرانو باندې ډکه شوه چې مونږ ضرورت لرو، خو بدبختانه مونږ بیا هغه نه استفاده ونه کړه، هغوی مونږ لوبوله و اخره په دې باندې تمامه شو چې هغه ټولې خوارې په دوی باندې مصرفونه او د هر څه عباس لړل هغوی په کور باندې کینول. دینه معلومیږي چې یا خو کرکټ بورډ همیش او اسدالله خان فیسبوکي اعلانونه کوي او د فیسبوک په وسیله باندې لوبغاړي انتخابي او لوبغاړي انتخابي، او یا هم دوی ته خپل راتلونکي لوبې مخالف ټیمونه کنډیشن دا هیڅ دا غوي پړه باندې دوی سوچ او پلان نه نیولې. د همدې وجنه دغه سیګډوارد سکواډ برابرېږي چې ورلد کپ ته یو لوبغاړی ډایرکټ بغیر د کوم فټنس ټیسټ څخه، بغیر د کوم کارکردګۍ څخه، بغیر د کوم کورنۍ لیګ کې لوبولو څخه، بغیر د 500 ورځې کرکټ تجربې څخه هغه مونږه سکواډ ته راولو. دا ټول د دغه بې نظمۍ او بې پلانۍ هغه ثمره ده چې مونږ تاسو نن ګورو. که په الونډرانو کې ورته وکتل شي، زنه پیغام چې عظمت خو ټپی وو چې دا جوړ دی، اصل پسلو کې جوړ نه دی، دا یو ریسک دی ځکه چې نموړي د ټپی کې دوه ډیر کم وخت کیږي، خو بیا هم وخت شته دی په دې چې سل پسلو کې فټ شي او هغه کارو نشي کوم کار چې په تیرو لوبو کې وشو چې یوازې د ځوانانو انتخاب د دې لپاره وو چې ریزرف لوبغاړو ته لاره برابره کړي. او زه دغه دا ځل یو ځل بیا ویره لرم چې کې دی شي په دغه 15 کسي سکواډ کې یا ټپی لوبغاړي اخیستل شوي دي او یا هم قصدن دوی ټپی خودل کیږي او په ځای به ریزرف لوبغاړي راوستل کیږي. په اصل کې چې دنیا په هیڅ سی ولوبډل کې چې تر اوسه پورې اعلان شوی ده چې هغه د پاکستان دی، چې هغه د هندستان دی، چې هغه د انګلستان دی، چې هغه د سریلانکا، ساوث افریقا او نیوزیلند لوبډل دي، هغه هیڅ یو لوبډل هم د 15 کسي لوبډل اخوا درې یا څلور لوبغاړي پر ریزرف کې هیڅ نه دی اعلان کړی او نه یې اخیسته دي. خو مونږه یو ځل بیا د دغه لوبغاړو د خوشالولو لپاره او دوی ته د یو بل بهانه پیدا کول لپاره دوی په ریزرف کې چولې دي چې زه د دې ویره لرم چې کېد چې ورلد کپ کې ځین لوبغاړي ټپی وخدل شي، د ځین لوبغاړو پرفارمنس سمونه خدل شي او ځین لوبغاړو ته یو د سجول شي او چانس بیا ریزرف ته پلاس باندې ورکول شي چې دې سره به د ټول ټیم بیلانس یو ځل بیا خراب شي او بې اعتمادي او بې باوري وزیات شي. عبدالرحمن چې کوم وخت په کارو او کوم وخت باید دغه باندې کار شوی وي، بدبختانه په هغه باندې مونږ کارونه کړ او ورلد کپ ته انتخاب یې ما ته یوازې یو نمایشي کار ښکاري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو د لوبو له میدانه ونیزه ورزشی خبرونه اوریده. زموږ د دې ونې خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا خیر چاره.
د ازادي ملما
السلام علیکم. ازادي رادیو ته غوړی خبرونه هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. د ازادي ملما پروګرام کې مونږ شرف الدین عظیمی ملما دی چې په افغانستان کې مسلکی ارواپوه دی او لکلونو رئیس په دې برخه کې فعالیت لري. په بیلابیلو رسنیو کې پر دې موضوع په باسونو کې برخه اخلي. شغل شرف الدین عظیمی ازادي ملما پروګرام ته شرغلاست. په پایل کې دا راته وایست چې ولی مو دغه رشته انتخاب کړه.
خو زما پلار هم د ارواپوهنې، ښوونې او روزنې او فلسفې په برخه کې لوړې زده کړې کړې وې، او وخت نا وخت به ما د فلسفي تعلیم او تربیه اول خصوص د روانشناسي یا د اروپوني کتابونو په کور کې لوستل. زموږ د کور په الماری کې زموږ په کور کې د اروپوني بحثونه زما پلار ته د اروپو په سترګه کتل، اگر چې مکمل ټول په اصطلاح اروپو نه و، په دې برخه کې ټول کارونه هم د اروپوني په اړوند نه و. د ښوونې او روزنې په برخه کې ډېر مصروف او فعال و، خو کله چې د خلکو دید او لیدلوری مې ورته لیده او ما یې هم وخت نا وخت ځینې کتابونه او آثار و مقالې او مجلې و چپترونه او یاداشتونه لوستل، دې مورد لسم یولسم صنف نه ما ته دا علاقه مندي را پیدا کړه چې دا یو ډېره ښه رشته ده، یو ډېر ښه علم ده او زه باید دا ولولمه چې امکانات یې څه دي، په څه شکل، په څه رقم. بیا وروسته ما په کانکور کې دوه انتخاب درلودل او په لومړي انتخاب کې زه دې رشتې ته ورکامیاب شوم.
اوس چې تاسو په دې رشته کې هغه دی عملاً کار کوئ، څومره راضي یاست؟
کله چې زه دې رشتې ته کامیاب شوم په ډېرو جګو نمرو کامیاب شوم، چې تقریبا اوس که په هغو نمرو څوک کامیاب شي هغه راستن مستقیم طب ته کامیابیږي او د طب نمرې وي. هغه وخت زموږ په شرایطو کې یعنې د 15 کلو مخکې قصه درته کوم، نو هغه وخت هغه نمره زما په کانکور کې وړې وه او بیا ما اروپونه انتخاب کړې وه او دې سره په افغانستان کې په ځانګړي ډول زموږ په ګاونډ کې چاپیر کې شاوخوا خلکو ډېره دانه پېژانده او ډېرې علاقه نه ورسره درلوده او دومره ما ته منفي پیغامونه او روحیه راکړه چې زه یوه هفته دوه هفتې زه پانتون ته لاړم نه او ما په دې رشته کې ځان راجستر نه کړ. بیا وروسته د ځینو ملګرو په وسیله چې یو یې انګلیسي ادبیاتو ته کامیاب شوی و او یو یې هم کابل پښتو ادبیاتو ته کامیاب شوی و، د دوی سره د دوی په خاطر چې دوی هلته خپل نومونه راجستر کول کته پورته وګرځېدم او بالاخره حالات مې ډېر خراب و، ډېر ناامیده او ډېر خلکو ډېر سرکوبه کړم چې په دې نومرو تا کولای شوی طب ته کامیاب شې، ته ولې انتخاب دې غلط کړی و، دا خو ډېره هېڅ رشته نه ده او دا آینده نه لري و دا د هغه ده. بالاخره ډېر منفي پیامونه راکړل شول، خو ما هماغه په ویلو کې خوب خوزم یو محصل وم هغه متعلم وم، بالاخره فکر مې کاوه چې ما اشتباه کړې ده، واقعا ما ښه انتخاب نه ده کړی او ما باید طب انتخاب کړی وای او بالاخره زه ډاکټر شوی وای او دا د هغه ده. اما وروسته بیا چې زه لاړم کله فاکولټي ته او ما راجستر و نوم مې راجستر کړ ثبتنام مې وکړ، بیا وروسته په اوله ورځ کې مې بیا د زموږ یو مېرمن استاد وه هغوی یو درس درلود، بیا وروسته یو بل استاد راغی په هغې اوله ورځ، بیا دا کوم څنګ ته چې زما کوم کس ناست و دی هم ډېر داسې با انرژي و په هغه و علاقمند و دې رشتې ته، ده هم چې ما سره ځینې خبرې وکړې. خب د ځوانۍ وخت یا د مطالعه می پڑھاوی یو ډول روحیه راکړه سو، بلخره زه کور ته راغلم او یو هفته په زړه نازلو اتلم او راتلم، بلخره آرام آرام درسونه سولو سیمینارونه سولو، بلخره چپترونه راته توزیع سول، کتابونه راته توزیع سول او علاقه من سوم. او په زه فکر کوم چې په دویمه دریمه هفته کې ما تصمیم ونیو چې زه دا رشته وایم او په دې رشته کې زه غواړم اول نمره سم او بالاخره کله چې د سمخت تلم زه فکر کوم چې 25 ورځ وکړ یو مې سپوره کېدل چې ما په دې اړه فکر وکړ چې زه باید رشته سي وایم، او په دویم سم فکر وکړم چې په دې اړه مې فکر وکړ چې زه باید استاد سم په دې رشته کې بیت پانتون کې هم پیاد کې زموږ یو استاد اوس په امریکا کې ده، دې ما ته وویل چې ستا دا په اصطلاح د ده په اصطلاح اټي پوشي دی وای دی استاد پایس ده، ته ډیره ښه تشریح کوي، ته ډیر ښه سیمینار ورکوي او ته کوشش وکړه چې په قدر کې پاتې سي استاد سي. بیا ما له هغه وروسته د استادۍ په اړه فکر وکړ، اوس او په هغه وخت کې تر هغو چې فارغېدم ما داسې فکر نه کاوه چې دا څانګه او دا رشته به ډېره وغوړېږي او بالاخره پرمختګ به وکړي. بالاخره زه فارغ شوم، بالاخره استاد شوم. په لومړیو کې ما یو کال دوه کاله په د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې کار وکړ، یو څېړونکي په حیث. بیا وروسته راغلم پوهنتون ته استاد شوم، او بیا ما په دې روحیه کار نه کاوه چې دا رشته څنګه ده او څنګه به کېږي، ناامید اوسم که امیدواره. هغه پړاو یا هغه مرحله ما پریکړه وکړه چې زه به د دې رشتې هر څه جوړېږم په افغانستان کې، او له هغه وروسته ما تلاش وکړه، هڅه مې وکړله او له نیکه مرغه نن په لسګونو په سلګونو په زرګونو اروپایان چې په مطبوعاتو کې کار کوي، په رسنۍ کې، په خواله رسنۍ کې، او کار کوي، ښه کار کوي، فعال دي، او هغوی په دې نه پوهېږي چې لومړني پړاوونه یا لومړی قدمونه یا په هغه وخت کې چې موږ څنګه په دې رشتې ته یا په هغه ساده اسرائیل ووایم، ما په ټول وجود لس کاله مکمل دې رشتې ته په د افغانستان په مطبوعاتو کې کمپاین کړی، مکمل لس کاله. او له هغه راهیسه ته بیا زیت نو زیتي خپل اروپایان پیدا سول او خپل هغوی کار کوي، او اوس چا خبره صرف مطالعه کوم او یو ګوښه ناست یم، یو چېرته صرف تداوی کوم، تدریس کوم، پوهنتون کې او مطالعه کوم. ډېر مې اوس په رسنیو کې نه یم، ډېر فعال نه یم په افغانستان کې، داخل د افغانستان رسنیو سره خو اصلا مرکې او مصاحبې نه لرم، ډېر په ندرت یو نیمه مصاحبه کوم. اوس ډېر زه په دې باور یم چې د دې رشتې تخصصي اړخ ته، ژور اړخ ته، عمیق اړخ ته او واقعي اړخ ته باید زه په بنیادي شکل علل خصوص په پښتو ژبه، پښتو لیکنه یا د پارواپوهنه کې د پښتو متن د رامنځته کولو او د اساسي تحقیقاتو، څېړنو او موادو رامنځته کولو په اړه زه تدابیر لرم او پلان لرم.
په ژوند کې هغه کسانو سره تاسو خامخا مخامخ شوي یاست چې ورځې ستاسو پر انتخاب باندې انتقاد کوه، اوس څه ورته وایست؟ د هغوی عکس العمل څه دی؟
داسې یوه مرحله راورسېدله زما په ژوند کې چې زما خپل استادان زما مراجعین سوله، زما خپل صنفیان زما مریضان سوله، زما خپل صنفیان ما ته ډاکټر وایي، استاد وایي، ما ته مې اوس صنفیان استاد وایي، استاد پسترګر ته ګوري، استاد اتور، استاد اتور، استاد د سی وسی، استاد هغه سی وسی، زما د مال رئیس نه شروع د ما تر استادانو پورې تقریبا زما مراجعین سول، زما مریضان سول، ما په ګڼو مواردو کې مرستې ورسره وکړلې، کومکونه مې ورسره وکړل، او هغه چاپیر خپلوان او بستگان یا هغه په اصطلاح اشنایان او ګاونډیان چې په هغه وخت کې زه سرکوب کړم، تقریبا هغه خبرې اته تریری دی لغوی نه، اته هغه سنفیان زما چې په طبي ویلې، همغه وخت کې فارمیسی ویلې، طبي ویلې، ژورنالیزم ویلې، حقوق ویلې، ما ته وایي چې تا ښه کار وکړه. حتی زما یو دوه سنفیان سندرغاړي، ډېر مشهور سندرغاړي د افغانستان په سطح سندرغاړي ډېر مشهور دي، نومونه یې نه اخلم، حتی هغوی کله کله ما ته وایي چې ته له موږ نه ډېر ښه سولې. یعنی زما ډاکتران سنفیان، زما خپل استادان، زما ګاونډیان، زما خپلوان ټول اوس په دې عقیده دي چې تا ډېر ښه کار وکړ، ډېر زحمت دې وایست. حتی دا خبره ماته کوي، خلکو ته یو رشته یا یو مسلک حیثیت او شخصیت ورکوي، تا مسلک ته حیثیت او شخصیت ورکړ. اوس تا ارواپوهنه داسې په داسې یوه مرحله کې ودروله چې ډېر ځله حتی ډاکتران راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي، ټولنپوهان راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي، د پیداګوژۍ یا ښوونې او روزنې برخې خلک غواړي، ادبیات والا ته راځي ځان ارواپوه تراشي. نو دا په دې معنا نه ده چې هغوی اشتباه کوي، دا په دې معنا ده چې موږ دې رشتې ته صحیح ده، بیا وروسته نور خلک راپیدا شول. اما زه دا غواړم ادعا وکړم چې یعنې واقعا هغه د زړه وینې د ما وخوړلې، دې رشتې د ما د زړه وینې وخوړلې، دې رشتې اوس خو ډېره ماشاءالله په رسنیو کې اوس خو ایرانیان دي، هندوان دي، ترکان دي، امریکایان دي، کاناډایان دي، آلمانیان دي، روسان دي، خلک اوري، پیزني، خلک علاقمندي لري، مطبوعات دي، رسنۍ دي، کتابونه چاپ سولې، ژباړې وسوې، دا خو اوس خو دا کیسې حل سولې، منتها هغه لومړني زحمتونه او خوارې ته اوس خلک هغه دي. ما ته ډېر ځله استادان ویلي دي، د ما استادانو راته لیدي، همغه استاد چې په لومړي درس کې زه ناستومه او زه له درس نه متاثره سومه، همغه استاد په خپل وخت کې له ما مشوره وغوښته، د کور په اړه د ما مشوره وغوښته، د خپل لور په اړه له ما مشوره وغوښته، د خپل ډیرو محرمو مسایلو په اړه له ما مشوره وغوښته. حتی ډیر ځله داسې پیښه سوه چې زما استادان راغلل زما سره په جلسه کې، په تداوي کې، په درملنه کې، ویې زړل راته، تا یعنی پناه یې راوړه، همدلي یې رانه غوښتله، حمایت یې رانه غوښتلې چې زه اوښکې پاکې کړم د دوی.
نظیمی صاحب، تاسو ول چې اوس غواړي چې په مسلکي ډول دې برخې ته کار وکړي، دا راته وایست چې ولې تر دې مخکې دې مسلې ته توجه نه کېدله په افغانستان کې، د ارواپوهنې اړخ ته ولې هغسې توجه نه کېدله څومره چې اړتیا هم و ورته په افغانستان کې؟
والله که رښتیا رباني وایي، ما له اوله کوشش کاوه چې دا رشته سوچه مسلکي او اکاډمیکه پاتې شي او همداسې راولمه، او دا یو بدايه خکارو یعنی زه تر اوسه پورې د دې علم په وړاندې هغه نه یم د خجالت احساس نه کوم د ګناه احساس نه کوم ځکه لاول ما د علم ته د رښتې ته په افغانستان کې په دې دودیزه ټولنه کې چې هلته خپله د علم مسله ډېره جدي ده څه مانا چې بېدر وپونې مسله موږ په هغه وخت کې هم کوشش دا کاوه خو په هغه وخت کې لږ ډېره د هغه مسله مطرح وه د عام کېدو د عامه پوهاوي د کمپاین د دود کېدو د رواج کېدو زما پیشنهاد اوس دا ده چې اوس دا خبره په ټوله نړۍ کې همدغسې ده په ټوله نړۍ کې اوس ارواپوهان تلاش کوي کوشش کوي چې دا مسله تخصصي مخته بوزي یعنې ډېر دقیق غواړي کار وکړي ژور غواړي کار وکړي او د افغانستان خبره یعنی که زموږ له هڅو له د عامو فعالیتونو د عامه پوهاوي له بریده کله ګرادي خواته سو له بده مرغه د افغانستان دولت او په لویه کچه کې په پالیسیو کې په سیاستونو کې تر اوسه پورې هم د اروپایي رشته د اروپایي مسلک خپله د دې رشتې پانځۍ د خلکو عامو خلکو یا د عام ولس اروایي روغتیا اصلا مطرح نه ده تر دا اوسه پورې ارزښت نه لري په ډیرو کلینیکونو کې او په ډیرو د نشیانو په مرکزونو کې نوی دولت پر راتګ سره اروپایانو ته جواب ورکړل سه یعنی دوی هغه وکړل سل په اسلام نقشه د ډاکټر ته ورکړل سه مثلا په بل دیت یا په لیدلوري ورته وکتل سل او په خا هم چې کومې مسلې وي ډېرې د انجو د پروژې او د کمپاین نور اړخونه درلودل چې په ژوره توګه ډېر کار ورته ونهسه متاسفانه تر دا اوسه پورې هم ډېر کار دې ته نه کېږي دې مسلک ته په دولتي کچه یو خو هغه انفرادي هڅې دي چې هغه ډېر ځله په انفرادي شکل مخ ته ځي یو څوک په خواله رسنیو کې کار کوي یو څوک تلویزیون کې خپرونه لري یو څوک کتاب چاپوي یو څوک زما غوندې تداوي کوي یا همدا نورې چارې مور سره مخته بیایمه دا یوه انفرادي هڅه ده په یوه ګل نه بهار کېږي یا پسرلی کېږي اما د دولت په کچه تر اوسه پورې خاص اراده نشته
بله نازمی صاحب ځینی غیر مسلکی کسان هم په دې برخه کې اخته دي په ټولنیزو شبکو کې ګورو چې دغه کسان درځي خلکو ته سلام مشورې ورکوي یا ځینی سپارښتنې ورته کوي څه فکر کوي چې دا ګټور کار دی که فکر کوي چې دا زیانونه هم لري
دا ډیر زیانمن کار ده ډیر ضرر رسونکی کار ده زموږ په اصطلاح حتی د زهرو خاصیت لري او دا یوازې د افغانستان مشکل هم نه ده دا په سیمه کې دا مشکل سته دا اوس دستی په هند کې دا مشکل سته په ترکیه او په ایران کې سته په پاکستان کې سته په انګلستان کې سته په امریکا کې عملا شتون لري په لویه کچه کې دا مسله سته د اروپا کې د جایو کې سته یعنی ځینې خلک د له دغه علم نه په استفادې سره راځي موټیویشنل یا انګیزشي او هیجاني کتابونه لیکي ویناوې کوي مشورې کوي لافې وهي دعاوې کوي په شلو ورځو کې دا کار کومه په لسو ورځو کې ژور خفګان له منځه وړمه په لسو ورځو کې اعتماد په نفس رامنځته کومه په شلو ورځو کې مدیر درنه جوړوم او په شپږو میاشتو کې انګلیسي در باندې زده کوم او په دوه میاشتو کې دا کار در باندې کوم دا اصلا علمي اړخ نه لري زه به اصلا په شپږو میاشتو کې نه زده کېږي ژور خفګان د چا پلار په دوه میاشتو کې نه سي تداوي کولی دا اصلا ادعاوې دي دوکانداري ده تجارت ده بزنس ده خلکو ته یو څه روحیه ورکوي یو څه هیجاني کوي په سلو نفرو کې دوه نفره کې داسې جواب ورکړي اما د علم په حیث د یو مسلکي برخورد او اکاډمیک برخورد حرفیي برخورد تخصصي برخورد په سترګو موږ قطعا نه ورته ګورو او برعکس د موږ دغه اندېښنه د موږ یو بله اندېښنه ده د اروپایانو په اړوند متاسفانه په افغانستان او په ټوله نړۍ کې
نو خلک عام خلک څنګه پوسی چې دغه کس مسلکی دی دغه کس مسلکی نه دی دوی څنګه دغه توپیر وکولی سي
متاسفانه په دې برخه کې تا رسنۍ او مطبوعات نه پیږي ډیر ځله د اردو یو مقاید متقاعد ډګروال دلی کی د کورنۍ متخصص او مشاور د ټپ ډاکټر دلی کی ارواپو یو ټولنپو دلی کی ارواپو یو ادبیاتو ته چې ادبیات خلاص کړي دی ورته دلی کی ارواپو اغه په ځکه داسې نه ورته لیکي چې دا په مغرشته کې اغه لري خپل دا یم خوشاله کی یا کس ته داسې ورته ولیکل سي ځکه چې په دې برخه کې د دوی لپاره دوکانداری ښه ده یعنی بزنس پی کوي سي خپل لایکونه کومنتونه کاروبار بزنس دوکانداری په رونق ورکړي دي ته اما اصلي خلک خبره چې زه غواړم خلکو سره شریکه کوم یا د خلکو اندېښنه په دې برخه کې حل کوم خلک باید په دې پوه سي چې یو مسلکي ارواپوه هغه کس ته وایي چې څلور کاله مکمل د پوهنتون کې د ارواپوهنې څانګه لوستي بیا له دې څنګه نه فارغ شوی ډیره ښه خبر ده چې ماستریم په دې رشته کې لوستی ډیره ښه خبر ده چې پیش دی او ډاکټرا مولري اما په ټوله کې یو اروپو دغه مسیرونه ته کوي څلور کاله فاکولټا وایي بیا ماستری اخلي بیا ډاکټرا کوي او په خوا کې وخت نا وخت ځینې هیوادونو کې فرصتونه او امکانات شته چې د تخصص برخه اخلي مثلا دوه کاله درې کاله تر څلور کاله حتی په کلینیکي اروپونه کې تر اوو کلو پورې کار کوي بیا په همغه برخه کې لایسنس اخلي یا تخصص اخلي او بیا یې همغه حرفه یا مسلک. نو خلک باید په دې پوه شي چې انجینر انجینر ده، ډاکټر ډاکټر ده، ټولنپوه ټولنپوه ده، پیداګوژست پیداګوژست ده، او د ادبیاتو استاد یا محصل یا ادیب ادیب ده.
بلې ازمی صاحب، په افغانستان کې ولې زیات خلک له رواني ستونزو کړیږي؟ ځینې کسان ممکن دا استدلال وکړي چې دغه ټولنیز ستونزې په زیاتو نورو هیوادونو کې هم شته، افریقایي هیوادونو کې یا په نورو بېوزلو هیوادونو کې. فکر کوي چې هلته هم دغه کچه دومره لوړه ده لکه افغانستان؟
له بده مرغه د ټولو په ټوله نړۍ کې وګړي یا انسانان یا خلک ستونزې لري، څوک اقتصادي ستونزې لري، څوک د هوا او آب و هوا او اقلیم په برخه کې ستونزې لري، څوک د کاروبار ستونزې لري، څوک عاطفي مسایل لري، مثلا طلاق او جدایی او دا مسایل لري. دا خبرې ټوله دنیا کې شته. له بده مرغه د افغانستان چاپیریال یا وضعیت دا ده او داسې ده چې په دې کې ګڼ مسایل شته. یعنې دلته د عاطفي مسایل خلک ځورېږي، دلته خلک امنیت نه لري، د تبعیض او تعصب روان ده، دلته فقر شتون لري، دلته کاروبار مسله شتون لري، دلته سواد نسته، دلته درس نسته، دلته د اروپایانو شتون چې مرسته وکړي خلکو سره نسته. یعنی ګڼې بدبختۍ او ربړې شته چې دغه ربړې یا دغه بدبختۍ د دې لامل ګرځي چې د افغان انسان وضعیت له نورې دنیا نه استثنا کی او نظر نور دنیا ته په دې ټاټوبي یا دې خاوره کې جغرافیه کې خلک ډیر وځوريږي، خلک ډیر نارام ووسی، خلک ډیر په تکلیف.
بله عظیمی صاحب، پروا پهونی کې مهم اړخ دی هغه کس چې دروني ستونزو ښکار دی چې هغه تاسو په جلساتو کې برخه واخلي، تاسو د هغه ستونزې ته په پام سره دوی ته سلام مشوره ورکړي، په زیاتو پرمختللو مواردو کې دوی ته دوا توصیه کوي. زیات کسان په خپل سرځي یو درملتون ته مثلا وایي چې دغه سي رواني ستونزې لري، مغوې هم په خپل سره درمل ورکوي، یا د خوب د لپاره، یا په دې خاطر چې یو څه وخت د لپاره په رواني لحاظ دوی ته هغه مسنوي خوشحالي په برخه سي. په دې برخه کې تاسو مشوره څه ده؟
په دې برخه کې زه غواړم یادونه وکړم چې په ټوله کې د مشورې یا د سلام مشورې یا د مسلکي مرستې اړخ زموږ ډېر پړاوونه لري، حتی په هره برخه کې او په هره ناروغۍ کې فرق وي. مثلا موږ ژور خپګان لرونکي سره یو ډول مرسته کوو، له استراب لرونکي کس سره بل ډول مرسته کوو، له هغه کس سره چې وسواس لري بل ډول مرسته کوو. زه په دې برخه کې صرف یو لارښوونه لرم او یو وړاندیز یو خواهش او پیشنهاد کوم چې تلاش د خلکو کې هڅه دې وکړي خلک چې په څنګه کولی شي، په څه شکل کولی شي چې دغه مرستې په مسلکي ډول واخلي، تخصصي اړخ واخلي، او دی متخصص په حیث د رواني ناروغیو درملنه ډیره دوامداره، ډیره وخت اخیستونکي، او حتی کېدای شي په افغانستان کې د افغانستان او د ځای کې حتی له اقتصادي اړخه ډیره مناسبه نه وي. نو زما پیشنهاد دا په دې برخه کې چې افغانستان کې د افغان دولت او موسسې یا مؤسسات انجوګانې دې مسلې ته پام وکړي. زه فکر کوم که اروایي روغتیا بیمه سي یا دولت په دې برخه کې هڅه وکړي د نړیوالو مؤسسو انجوګانو په برخه کې دا ډیر کومک کوي سي، ځکه چې په هغه شکل بیا تاسو یو ډول علاقمند یا کله کله په جبري شکل تداوی ته مخه کوي، یا مثلا تاسو ویل کیږي چې تاسو بیمه یا او تاسو مجبور یا په میاست کې واري په دریو څلورو شپږو میاستو کې واري لاړ سه او په نږدې صحي مرکزونو کې له ارواپوهانو سره کښېنه یا تر څو هغوی خاص ټیسټونه یا مشاهدات له تاسو نه ترسره کړي او تاسو بیرته رسات کړي. که تاسو احیانا غواړئ چې له دې بیمې نه یا له دې امتیاز نه استفاده وکړئ، نو دغه شرایط دي او په دې رقم باید مخته لاړ شي. ډېر ځله د بیمې شرایط، د بیمې وضعیت چې په ټوله نړۍ کې شته او کامیاب هم ده، ځانګړي ډول په اروپایي هیوادونو کې دی غنو پرګنو ته او لسونو ته مرسته رسولې ده. په افغانستان کې اول دیننګو د غیرت مسله راځي چې ته خوروانی نه ته خلیوانای نه. په دویم قدم کې د اقتصادي مسایلو مسله راځي. په دریم قدم کې خپل اروپوهان ودنه کوي، انکشاف نه کوي، اروپوهان مراجعه نه پیدا کوي. هر هغه څوک ماته چې اروپوهنه لولي او بیا په داسې وضعیت سره مخامخ کېږي، هغه خپله بیا کوشش نه کوي، تلاش نه کوي. زه فکر کوم چې یوه دایمي د حل لارې دغه ده که موږ غواړو چې دغه اروایي درملنه او اروایي تداوي په افغانستان کې معیاري او سټنډرد ومسلکي کړو.
بله عظیمي صاحب، د هغه کس فصاحت څومره مهم دی چې خلکو ته رواني پلوه سلام مشورې ورکوي؟
اروپو درې کار کوي په ټول خپل ټول مسلکي ژوند کې. یو مشوره ورکوي، دویم تدریس کوي یا سیمینارونه ورکشاپونه لري، په دریم قدم کې څېړنه تحقیق کوي. یعنی تحقیق کوي، تدریس کوي او مشوره ورکوي، چې په دې درې پړاو کې د ژبې مورد، د فصاحت مورد، د ادبیاتو مورد، په ژبه کلتور او دودونو باندې رواجونو باندې د حاکمیت مسله دلته خورا ډیره مهمه ده. یعنی هر اروپو په خپل فرهنګ کې نتیجه ورکولی شي. یعنی یو فرانسوي اروپو صرف د فرانسویانو په درد خوړل کېدای شي، یو ایرانی اروپو صرف په ایران کې مؤثر واقع کېدای شي، او یو افغان اروپو په افغانستان کې کومک کوي شي. دا مسله د ژبې مسله، د ادبیاتو مسله، د خلکو په ژبه پوهېدل ډېر مهم دي. مثلا زه به تاسو ته یو مثال درکړم که یو تاجیکي یا ایرانی اروپو راولئ کابل ته او مراجعې ته ورته ووایئ چې تاسو ورسئ ده سره مشوره واخلئ، او مراجع ورسی او تاجیکی یا ایرانی اروپو ته چې زه بی ام دی ورته ووایي چې اروپو صاحب یا مثلا استاد یا مشاور صاحب زه جگرخونه یم، ایرانی نه پوهېږي دا جگرخونه چی شته وایي، ځکه دا جگرخونی یا جگرخونی د افغانی اصطلاح ده، د افغانانو اصطلاح ده، او دا هیڅ علمي اړخ نه لري چې جگرخون چی شته وایي. جگر خو همیشه په وینه کې د انسانانو، جگر خو همیشه په وینه کې کدی ساعت اروپان یو بل ته وګوري چې دا څنګه، یعنی د ځګر په وینه کې ده، ځګر خو همیشه په وینه کې. یعنی دغه ادبیات خپل دوه دوه نیم کال وخت غواړي چې تاسو د یوې ټولنې په ژبه پوه شئ. مثلا ماته خوستیان مراجعین راځي کله چې دوی خبرې کوي، مثلا نارینه راځي کینی ماته وایي چې مېرمنې ته وایي چې مهرباني استاد سره د مشکل شریکه، بیا هغه خپله لهجه غږېږي، بیا مېړې ورته وایي مثلا خاوند چې هغه لکه ساده وغږېږه پخوستي لهجه مه کوه، زه ورته مشکل نه لري، زه پخوستي لهجه پوهېږم، زه لس پنځلس کاله کېږي چې په دې په هره هفته کې د ما یو دوه خوستیان حتما مراجعه. یا مثلا د نیمروز دري ژبې دي، د نیمروز دري ژبه یا لهجه له کابلي ژبې سره حتی له هراتۍ لهجې سره یو عالم توپیر یا فرق وي. نو په دغه برخه کې نیمروز هیوادوال، زما نیمروز هیوادوال، زما بلوڅ ورونه، مثلا د ننګرهار لهجه، د قندهار لهجه، د خوست لهجه، په دې لهجه پوهېدل وخت غواړي. په دې لهجه باندې فصاحت، بلاغت، اطلاعات، متن، ادبیات، لغات، جملې، استعارې، دا د اروپوهنې ډېر مهم موارد دي. استعارې په اروپوهنه کې یو لوی بس ده. په داسې وضعیت کې، په داسې حالت کې د فصاحت مسله، د ادبیاتو مسله هر اروپو ته په هره ټولنه کې چې دی ژوند کوي او مسلکي کار کوي، حرفه‌ای غواړي واقعي سي، واقعي غواړي واقعي سي، ډېره ژوره مسله ده. ما ته همیشه زما مراجعین او حتی دري ژبې مراجعین وایي چې موږ چې کله ستا پښتو خپرونې ما اورو پیپیږو، نور پښتانه چې کله پښتو خبرې کوي موږ نه پیپیږو، خو چې ته پښتو وایې موږ پیپیږو. یا مثلا ماته مراجعین وایي چې تاسو استاد ډېر په د عامو خلکو په ژبه خبرې کوئ، کله چې نورو خلکو سره مثلا مطبوعاتو سره یا مثلا خبریالانو سره خبرې کوم، هغوی خبرې کوي، هغوی داسې فکر کوي چې زه ډېر اکاډمیک لګیا یم. یا مثلا یعنی داسې فضا رامنځته کول چې خبریال دې په ژبه پوه سي، یو عام ولسي انسان دې په ژبه پوه سي، دا ډېره مهم مسله ده.
بس اخري پوښتنه دا چې خلک له رواني ستونزو څنګه ځان وساتي؟
زموږ پیشنهاد او وړاندیز دا ده چې وقایه په جسمي اړخه او همدغه ډول اروایي یا رواني اړخه له دواړو اړخو ډېره مهمه ده. وقایه تر هر څه ډېره مهمه ده. موږ فکر کوو که یو انسان له اروایي اړخه یو مشخص هدف ولري، یو مشخصه برنامه او پلان په خپل ژوند کې ولري، خپل اړیکو ته وخت نا وخت پام وکړي، احتیاط پکې وکړي، یو منظم مطالعه وکړي، د خپل علم او د خپل ژوند یا خپل مهارتونه وخت نا وخت قوي کړي، پیاوړي کړي، او د تا کار وکړي یا کار ورته وایي، او په خوا کې د خوړلو لپاره او د ورزش لپاره یو منظم برنامه ولري. دغه کسان معمولا له اروایي اړخه مسؤونه پاتې کېږي او په خاصو اروایي ناروغۍ اخته کېږي.
ډیره مننه ښاغلی شرف الدین عظیمی چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې.
سلامات اوسئ، تاسو ته خوشاله او خوښ ژوند غواړم.
مننه، کور ودان، ښه ورځ.
زادم دای تر مرګ بیگران کم دای چیرا ویا لا بیگران کم دای چیرا زی بیگران کم دای چیرا زی نیمش پاکه ول ودا دشت شرنګای نازک سما دستر بو تو